شما رو به خداوند می‌سپاریم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغلاست ویم. پایل د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د وروستۍ هوایی حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله اکسپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د هود په دوامه د شپې شاوخوا 12 بجې وشوې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ننګرهار کې لکتر لګه 13 ملکیان چې د یوې کورنۍ غړي وو د پاکستان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. د پکتیکا په ارګون او برمل کې هم ځینې کورونه او یوه دیني مدرسه وران شوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې په افغانستان کې په اوو سیمو باندې د دوی په خبره ترهګریز مراکز په نښه کړي دي او د دوی په ادعا باندې چې دغه بریدونه یې د موثق و استخباراتی معلوماتو په اساس په دقت او صحیح توګه باندې ترسره کړي دي. د طالبانو حکومت په وخت او مناسب ځواب د دغو بریدونو په اړه باندې خبرګون خواله ویلي دي چې د دغو بریدونو په ارتباط به مناسب ځواب ووایي. په بادغیس کې په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو امنی قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا پیښه نن له غرمې مخکې د قلیناو ښار په سبزک سیمه کې رامنځته شوې ده. په بخښنې د اعلامیې له مخې د هرات څخه بادغیس ته روان 303 ډوله مسافر وړونکی بس له سړک وتلی و چې له امله 9 مسافر مړه او 15 نور ټپیان دي. د دوی په وینا ښځې او ماشومان په قربانیانو کې شامل دي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د شنبې په ورځ د بدخشان په تاشکان ولسوالۍ کې هم د سیند په غاړه د موټر د چپه کېدو له امله 15 کسان مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټاټ په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ ناورین او په افغانستان کې د مړینې یو له اصلي لاملو بللی دي. د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویمه ورځ هم وشول. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا راډیو د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون شنبه د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شو. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر دونالد ترامپ په وینا څه باندې 2000 مظاهرهچیان وژلي دي. پر ایران د امریکا د احتمالي برید بیره لا هم پر ځای ده او تازه سربیا او سویډن له خپلو ادبو غوښتي چې ژر له ایرانه ووځي. پر اوکراین د روسیې په تازه هوایي برید کې 1 تن وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یک شنبه په ورځ ویلي پر کیف د دغه برید اصلي هدف د انرژۍ تاسیسات وو. هغه ویلي تیره شپه روسیې پر اوکراین 300 درون وسلې او 500 توغندي توغولي دي. زیلنسکی ویلي موسکو دا مهال د ډیپلوماسۍ پر ځای په جګړې ډیره پانګونه کوي. لازادی راډیو خبرو ته غوږیست. د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان لوبډله وتوانېده چې د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړي. په نننۍ لوبه کې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ وکړ، که څه هم چې لوبه په کمو منډو باندې ترسره کړه او 146 منډې وکړې، خو وتوانېده د سریلانکا ټولو لوبډله په 95 منډو آوټ کړي. په داسې حال کې چلای هم 3 اوورونه پاتې وو. دامګړی د هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه. د جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان په حملو کې یو شمېر افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نزاکت خان وایي د کورنۍ ګڼ غړي یې له لاسه ورکړي.
زوی مې په دغه زخمي پروت و، ماته لالا دلته راشه دا ما اوچت کړه. هغه مې راوچت کړه، دې میدان ته مې راوړو او بیا نور نه پوښې. یو قسم معلوم نه دی، یو مې ورور غیب دی، یو مې وراندار غیبه ده، او دوه مې وراره دي، یو مې زوی دی.
په دې اړه به د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست همدارنګه د پوزي چارو له کارپو شاه محمود میخیل سره هم تاسو ته مرکه خبره کو. نور مطالب هم له روح له ده ملتیا مو کړی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابا شو. اول مطلب ته د پاکستان حکومت ویلی دی چې په افغانستان کې په وو ځایونو باندې بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د پاکستان د پوځ په دغو هوایي حملو کې ننګرهار ولایت کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. دا حمله د یک شنبه په شپه شاوخوا 12 بجې د بهسود ولسوالۍ د ګردید کس په سیمه کې شوې. وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پېښې قربانیان او عیني شاهدان وایي یو شمېر قربانیان خاورو ته سپارل شوي او ځینې لا هم تر خاورو لاندې وو چې د یک شنبه تر ناوخته لټون روانو. جزئیات په دغه رپورت کې.
دلته د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د سیمې خلک د پاکستان په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د وژل شویو کسانو جسدونه له خاورو راباسي. دا حمله بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې د بیسودو ولسوالۍ د ګردی کس په سیمه کې د استوګنې په یو کور شوې. نزاکت د قربانیانو د دې کورنۍ یو غړی دی چې د کورنۍ د 14 غړو جسدونه له خاورو راایستل شوي خو د دوه زامنو یو ورور او دوه وریرونو جسدونه لا هم ورک دي.
12 بجې وی برید وشو زه په خپل کوټه کې وم. ماشومان هم را سره وو. دی خو مې پلار کوټه واغې کې د ازما بچی ټول سره راتو لورګانې مې وی او بچی مې وو. او خو مې بل ورور واغې سره خو زنانه وی بچ راووتل مې او ترور مې غې کرا غسو جلد بار راووتم. زوی مې په دغه زخمی پروت ماته لالا دل ترې شو دا ما او چت کا هغه مې را او چت کې میدان ته مې راوړو او بین نور نه پوښ یو قسم معلوم نه دی. یو مې ورور غیب دی یو مې ورندار غیب ده او دوه مې وراره دی یو مې زوی دی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنی قومندانې ویان سید طیب حماد یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
13 کسان په شهادت رسیدلي او 15 نور ټپیان شوي دي. په 13 کسانو کې د 14 کسانو جسدونه موندل شوي او د 15 نورو کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي او امنیتي ځواکونه او عوام خلک هلته لګیا دي تر څو جسدونه پیدا او خاورو ته وسپاري.
نوموړي د غراز وویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو د غراز د ننګرهار په خوګیانو او غنیخیلو کې هم هوایي حملې کړي چې په خوګیانو کې لامل دوه کسان ټپیان شوي او په غنیخیلو کې یو کور زیانمن شوی. د بیسودو ولسوالۍ د ګردی کس سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي په حمله کې وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د پیښې یو عیني شاهد رازولي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوله بجې چې موږ څنګه کلنګ باندې کلنګ سره به موږ بیا راووتلو کوټوله بس موږ ته اعلان نه وشو الله کوي کلنګ کې کور ویلې بس بمبار کړی دی وروز موږ چې راووتلو رال بل تر شپې دوله بجې را قریب دوله سیمه تر اور رسیدل تا موږ دا ځین راو ساحه کې څلو کسان تر 23 سل هغه مړو غریبانو شهیدانو ناغه نه دی په بیا نور موږ ډیره خواري وکړه خو ورته را باندې کم شو داسې نه پاتې دي.
د سیمې اوسیدونکي وایي په وژل شوي کې تر ټولو کشر یو کلن محمد او تر ټولو د ډیر عمر لرونکي د کورنۍ مشر اتیا کلن شهاب الدین. دوی د غراز وویل چې وژل شوي یو لسی له 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې او نارینه دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې پاکستان هوایي ځواکونو تیره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د هود په درېیمه خبره کړې دا بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص بللی او د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداری ورکړی. خبر پانه کې راغلی چې بریدونه پر یوې مدرسې او غنو ملکی کورونو ترسره شوي. په پکتیکا کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او په ورګون کې په یو زاړه کور هوایي بریدونه شوي. سرچینې ویلي دواړو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوخته. د طالبانو حکومت تر اوسه په ټولیز ډول په دې حملو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی او نه یې هم خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه څه ویلي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی اړوند ډلو او داعش خراسان څانګې د دوی په خبره په اووه ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا حمله داسې مهال شوې چې تازه شنبه د هود دوهمه د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پوځ د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه وژل شول. لدی وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبل اړولې وه او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې و. هغه ډلې چې پاکستان دعوه کوي چې ریښې یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو حکومت په زلونو دا تورونه رد کړي او ویلي دي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. په وروستیو کې یو وار بیا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. دغه هیواد د تیر میلادي کال د اکتوبر په نهمه په کابل، پکتیکا او ننګرهار او د نومبر په 15مه په خوست او پکتیکا کې هوایي حملې وکړې چې د طالبانو حکومت دې بریدونو کې هم ملکیانو ته د ځاني او مالي تاوانونو د وختلو راپورونه ورکړل. د یادونه ده چې د اکتوبر میاشتې تر برید وروسته بیا د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې او پرله پسې نښتې هم وشوې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د وختلو ادعاوې درلودې. له دې نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د ورستۍ هوایي حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکې اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د یکشنبه په شپه ناوخته شوې دي په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو په خبرګون کې په کابل کې دغه هیواد سفیر احضار کړی او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پوځ د غبرید او د ملکیانو مرګ ژوبل غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو بریدونو او د ملکیانو په نښه کول د افغانستان لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکې اقدامات بلل کېږي چې د پایلو مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حملې کړې چې لامل یې د ښځو ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپان خبره کړې دا حمله غندلې او هغه ښکاره تیری او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له منشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غراز له نړیوالو بشري حقونو او بشر دوستانه قوانینو څخه څرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراد کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د آی ایچ آر په نوم د بشري حقونو نړیوال بنسټ په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړی دا حملې د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نخکاره سرغړونه بللې او ویلي دي د یو نوي زیږیدلي ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وژل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وژل شویو 14 کسانو یو نوم لړ هم خپور کړی چې پکې تر ټولو کشر یو کلن او تر ټولو مشر 80 کلن سړی شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپل اکسپانو خبره کړې د پاکستان هوایي حملې غندلې. خاغلی کرزی له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلند لار خپل کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کېږي او کولی شي د بې ثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حملې د ملکي وګړو په نښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لار نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حملو په اړه ویلي پاکستاني هوایي ځواکونو تېره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې یک شنبه د هود په درېیمه خبره کړې ویلي په دې حملو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او ګواښ کړی چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. خو پاکستان دعوه کړې چې په دې حملو کې د دې هیواد په خبره د تحریک طالبان پاکستان او په دوی پورې تړلو ډلو او دغه راز د داعش خراسان څانګې و مرکزونه په نښه کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا حملې په اسلام آباد او باجوړ کې د وسلوالو د وروستۍ بریدونو په ځواب کې کړي. د باجوړ د ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت د انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې. دا اول وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په خاوره هوایي حملې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په خبره د تیر 2015 کال د نومبر په 15مه په ورته بریدونو کې چې په خوست، کونړ او پکتیکا کې ترسره شوي لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شول او 8 نور ټپیان شول، خو اسلام آباد باغه حملو کې لاس لرل رد کړی وو.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوری نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکارپو شنون کې ښاغلی شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. لومړی هم د پښتنه ترې کړې چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې دی څه نظر لري؟
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایي شوي دي، دا د غندلو دی او دا د افغانستان د ملي حاکمیت اخکاره خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاوره کې دي. متاسفانه چې دی او هغه خپل څلوېخت کلنه غلطه پالیسی چې افراطي ډلې تقویه کړې وي دا هغې ملامتیا غواړي چې په افغانستان باندې واچي، او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې 15 لسیزو کې قرباني دي، نو افغانان هم پړ دي او هم مړ دي. او د دې علت دا ده چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمند حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپلو حقوقونو دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې که وضعیت هم دغسې دوام کوي په سیمه کې بحران نور اضافه کیږي، جنگونه د منطقې دپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول ته رسیږي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې دی چې په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي، غواړي چې توجه بل خواته واړي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو دی.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی حاکمان چې د طالبان حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول په کار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
د افغانانو لپاره او طالبانو لپاره په داسې وخت کې د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسایل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي بلکې دا یو تدبیر غواړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شو خپل کور کې د مشکلات نه وو، نړۍ کې ته وشي کړی چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولی شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغسې روان وي. نو که چیرې مشروع قانونمند حکومت وي، دا بیا افغانانو لپاره هم مشکل نشه دی او سیمې هیوادونو لپاره هم نشه دی او دغه تورونه چې پاکستان لګوي هغه په خپله رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل آواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خنده او افغانان بیا په ضعیفه موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغسې شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو ورنه ده، د سیمې هیوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري او هغې وش داسې مداخله شاید چې ونه کړي چې هغه د افغانانو په ګټه باندې وي. نو هر څوک باید خپلې ګټې تعریف کړي او د خپلو ګټو دپاره کار وکړي.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپوه شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پلازمینی کابل او ولایتو یو شمیر اوسیدونکو وایي خپلو دوستانو او کورنیو سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپلو عزیزانو سره له دې راټولیدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمیر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل سره سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي او دوی هم په دغه میاشت کې د خوراکو د بیلابیلو کڅوړو بوفي اعلان کړی. خو یو شمیر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستوران دی چې یو شمیر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او له خپلو عزیزانو سره پکې روزه ماتی کوي. هر یوې بیلابیل خواړه راخیستي او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکی اسماعیل چې دې رستوران ته خپلو ملګرو سره روزه ماتی او ډوډۍ خوړل تللی، ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کله رستورانو ته ځو داسې فضا ده، ډېره د خوند فضا ده. د ورځې هم کوم مشکل نشته، شپه هم کوم مشکل نشته. دلته په ارامه فضا کې موږ ځو رستورانو ته، ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانو کې. بیا موږ اډرونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخکې اډرونه ورکوي، یو څوک هغه هلته ناست دي یو ساعت وسته ته درې ساعته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره دي.
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتي وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روزه کې د روزه ماتي څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته ځو جوس لپاره او یا شیدې لپاره. که څه هم هوا سړه ده، خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورځو. فامیل سره، خویندې ورونه، مور پلار سره یو ځای کېږو، ځو یا نور خپلوان دوستان اوسي هغه سره. فامیلي یوازې خو تلن شو، خو فامیل په حیث باندې بیا تلی شو هلته چکر وخو چې لږ فکر مو بدل شي. ځکه داسې د روژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځې مثلا چېرته تلی نه شي، دوستانو خپلوانو سره کتلی ور تلی دغه نه شي کولی دومره خاص. نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوانو سره مخامخ کېږي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دا وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
رستورانت کاسه از مو یا دوستان مو کاسه ټول به رستورانت نه رفته، رستورانت نمیتونه بره ورالدي که مسافر رستورانت زیاده.
موږ او زموږ دوستان رستورانتونو ته نشو تللی ځکه وسه نه لرو. دا روژه کې په ډېرې سختۍ روژه ماتی او پیشلمې چمتو کوو.
خو د یو شمېر رستورانتونو مسؤلین وایي دوی د روزې په مناسبت د خوراکونو بېلابېلې کڅوړې، بوفي او تخفیفونه په پام کې نیولي دي. کابل کې د یو رستورانت مدیر سمیر قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مو کسای کې به سو فامیلی من مو پکې جوړ 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره اله
خلق خپل کورنۍ سره راځي او لدی فسا خوند دخلي. مو کورنۍ ته څلور شپګلس او ان تر 15 کسیس پکې جون لرو چې ټول خوراکونه لکه کبابونه او ریجی او ځین نور خواړه پکې دي. اتله سو افغانۍ شپ کسیس پکیج کې سپیشلی بیا 3500 افغانۍ دي. د غرض وی آی پی پکیج په 3700 افغانۍ وترسيږي.
دا زیاتوي چې تر دې لوی کورنۍ ته هم دوی ځنګړي پکیجونه لري. او په خبره په رستوران کې د هغه کورنۍ لپاره چې بیواس او بیوازل دي، هر ماخام پاتې شوی خواړه چې لاس وهلی نه وي ټول روغتیایي لارښوونو ته په پام په منظم ډول پر دوی ویشل کیږي. خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي، ازادي راډیو ته وویل سږ روزه کې هم رستوران ته میلمانه ورسي خو په خبره یې د تیر په څیر نه ده. د بیا وویل چې دوی پاتې خواړه د خپلو کارکوونکو ترمنځ ویشي.
موږ رمضانی پکیجونه لرو چې یو سل شل افغانۍ شروع کیږي. ښه دی، مېلمانه مو شته او چې وریجې یا نور خواړه پاتې شي هغه مو خپل پرسونل ته ورکوو. د خلکو ګڼه ګوڼه ښه ده، خو د تیرو کلونو په شان نه ده.
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روسي ځانګړي خوراکي کڅوړې، د افطار بوفي او تخفیفونه اعلانوي ترڅو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنیو ترڅنګ بېوزلي او تنګلاسي هم ترې برخمن سي. او دغه شان خپل پاتې خوړه د ځای کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مسلون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا هم په لوړه کچه کې دي او د څو مال او د څو مالو بورانو له امله د اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې دي. دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل به په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوې. د اداري جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پر اخستنیدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلې چې د شدیدې ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د اداري ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې ډبلیو ایف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي، داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی، ډېر سخت حالت روانې تېرېږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 200 افغانیو په اندازه وړه یا وریزې په پور اخلو، که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا سي او که نه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوې یو مېرمن چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نه پوهېږم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بېچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. ډبلیو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډیسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونسیار د رواني فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلی دا اوسو تقریبا یو میاشت کیږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي، ملکانو چې دي دغه گزاره نه کوي. مخا مخ یوی پشا بیا بیل بدور سره وینې بیل کرایې بیل سات کتابی او بل دو خبر دغه ش د خلک د دې جی خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه او خو خپل واسه راغلی خو خپل واسه سی او سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
په انستګرام کې آزادی رادیو _PA